لحظات پیش طالبان مسئولیت حمله امروز کابل را به دوش گرفتند، اما هنوز هم جزئیات بیشتر در این باره در دست نیست. اجمل ان در استودیو هست، شاید خبرهای تازه داشته باشه. اجمل ان سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان په روانه خبرونه کې به هڅه وکړو چې اوریدونکو ته په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تازه حال ورکو. نور رپورټونه هم لرو، همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوم. مرسی احمد زی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
د کابل د امنیت قمندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د نهمې حوزې په مربوطاتو کې یوه چاودنه شوې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندان په توګه د هېواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي، او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د نهمې حوزې په مربوطاته کې یوه چاودنه شوې. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو په اړه دوی سره معلومات نشته. ښاغلی ظاهر وایي دا چاودنه د بهرنیانو په یو مرکز کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندان په توګه د هېواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست له یوې مربوطې څانګې څخه د کتنې پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت مسؤولانو او کارکوونکو ته په وینا کې د دوی د وطن پالۍ ستاینه وکړه او زیاته کړه ډاډمن اوسئ چې سیاسي مسایل به د ملي امنیت چارې تر اغېز لاندې نوړي. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې ویل شوی جمهور رئیس په دې کتنه کې د ملي امنیت کارکونکو ته دا هم وویل هر څوک چې د ملي امنیت کارکونکو په وژنې او یا ټپي کولو لاس پورې کړي زندان ته به ټیل وهل شي، او هغه کسان چې د دې ریاست د کارکونکو په زیار او هڅو نیول کیږي د قانون منګلو ته به وسپارل شي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې تېره شپه هم د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېر ماښام د نښتو شدت کم شو. د فراه ولایت چارواکو ویلي په جګړو کې 15 تنه وسلوال او 2 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د جګړې په اړه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته ویلي وو
تعداد مخالفین بالای
پوسته های پولیس ما دای وای یو شمیر وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت د پولیسو پر پوستو په خاص ډول د بالابلوک ولسوالۍ مربوط د کمپنۍ ګسنګ کنجابات او د چارکوچی سیمو پر سیمه ایزو پولیسو حمله وکړي. د دوشنبه په ورځ سیمه ایزو چارواکو ویلي وو په سلګونه طالب وسلوالو په بالابلوک ولسوالۍ کې پر حکومتي ودانیو او امنیتي پوستو تنظیم شوي حمله کړي دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ویلي وو کچېرې دوی ته حکومت کومکي ځواکونه وناستوي د ولسوالۍ ممکن د طالبانو په واک کې راشي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړیو د دوشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د ناامنیت زیاتېدو یو علت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې ښې شوې دي. د دې وزارت مرستیال وزیر مزمل شینواري د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غني سفر ګټور وباله او زیاته کړه په دې سفر کې په لاسلیک شویو تړونونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اسانتیاوې رامنځته شي. شینواري دغه راز زیاته کړه افغانستان او پاکستان سلا شول چې په خپلو کې به کمپیوټري ګمرکي سیستم فعال کړي چې دا په خپل د دوړ هیوادونو په سوداګرۍ کې ډاډ او مسؤلیت رامنځته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د دو یو جنګیالي ابو ماویه الفلوجي خپل د سپرلۍ موټر چې چاودیدونکي مواد پکې وو د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پر کاروان چولی وو. د اسلامي دولت ډلې ویلي دا حمله د مسلمانانو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شوې جګړې په مقابل کې شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د یک شنبه د ورځې حمله تایید کړې او لیو چې د دوی کارکونکو ته مرګشوب نه دا وخته. خو د عراق حکومت وایي په دې حمله کې درې کسان ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې په دې حمله کې د امریکایانو په ګډون زیات شمېر کسان وژل شوي، او وایي د عراق حکومتي ځواکونو د امریکایي مامورینو مړي د چاودنې له ځایه څخه انتقال کړي دي. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د دوشنبې د ورځې غونډه کې سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې په روس پلو یو بیلتون غوښتونکو باندې د نورو بندیزونو لګولو اړتیا هم شته. د بهرنیو چارو وزیرانو د هغو وړاندیزونو غوښتنه وکړه چې له مخې یې د رواني میاشتې تر پایه د اوکراین نور بیلتون غوښتونکي هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اروپا اتحادیې د حرکت د اوکراین په ختیځ لوهانسک او ډونیسک سیمو کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د نومبر د 2 نیټې انتخابات ردول دي. په دې نویو بندیزونو کې باید د شتمنیو قیدول او په اشخاصو د سفر بندیزونه شامل وي. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې د ورځې غونډه کې د روسیې پر ضد چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ګڼل کیږي نور بندیزونه ونه لګول. د چک جمهور رئیس میلیوش زیمان د دې هیواد د بخملي انقلاب د 15مې کلیزې مراسمو کې د وینا پر مهال توهین شو. د دوشنبې د ورځې په مراسمو کې په سلګونه مخالفانو هم ګډون کړی و او له کمونیزم څخه د خلاصون جشن یې ولمانځه. کله چې جمهور رئیس زیمان غوښتل راټول شویو خلکو ته وینا وکړي، مخالفانو نارې وهلې، د مڼو او هګیو گزارونه یې ورباندې وکړل. په جمهور رئیس زیمان تور دی چې روس پلاوی دریځ غوره کړی او په عامه حضر کې غلط او بې ادبه کلمات استعمالوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سارون کې ډلې وروسته له هغې په کریمیا کې د وضع د لا خرابېدو یو راپور خپور کړ چې دا ټاپو وزمه روسیې له اوکراین څخه جلا او پر خپلې خاورې پورې وتړله. د بشري حقونو د څارنې سازمان په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ راغلی، وروسته له هغې چې روسیې د روان کال فبروري میاشتې کې کریمیا اشغال کړه، هغه شمېر اوسېدونکي چې د روسیې مخالف دي په خاص ډول تاتارانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو ته ګواښونه کیږي او بندیږي. په راپور کې دغه راز ویل شوي د روسیې حکومت د هغو ملیشو د کړنو په مقابل کې چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي څه نه دي کړي او کوم اوکراینیان چې په کریمیا کې د روسیې مخالفت کوي له منځه وړل کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 خبريږي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ اشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. نن د سه شنبه ورځ د سه شنبه پر ورځ موږ د 2 بجو په خبرونه کې عموما د آزادۍ رادیو مجله خبرو، خو مخکې لدینه چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو سرتیرو په یو مرکز کې درنه چاودنه شوې ده. حمیده عثمان هارون دا موضوع له نږدې څاري او د وسته کابل سړیو نه را سره په تماس کې ده. حمیده خبرونه ته بیا هم ستړي مشي اوریدونکو ته د دغه نننې چاودنې په اړه که تازه معلومات ورکړي. د چاودنې دقیق څه معلوم شوی کنه؟
انسپ د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی وای چې دغه 14 د سپیچری ته نږدې، یعنی د پلچرخی په سیمه ته نږدې شوه ده. دی وای چې امکان لري دای و انتحاری عملی او د موټر په وسیله شوی. خو په سیمه کې مونږ خبريال سباون کاکړ وای چې څو شیبه مخکې د ولسمشر مرستیال جنرال دوستم حالته زرو خبريالان ته ویل چې دا 14 د بهرنۍ ځواکونو په هغه دروازه کې شوی چې لاغي استفاده نه کوله او دا دوه کسو د یو موټر په وسیله دا 14 یا انتحاری عمله کړی ده. او خپل د کابل د امنی قومندانۍ چارواکي او پولیس وایي چې بهرنۍ ځواکونو دغه سیمه کلابند کړې ده او موږ ته د تلو اجازه نه ورکوي، خو موږ به کوشش وکړو چې دغه وروستي جزئیات او تلفات له خبريالانو سره وروسته شریک کړو.
ډیره زیاته مننه کوم. موږ به په راتلونکو خبرونو کې هم له تاسو سره په تماس کې یو او په دې اړه به اوریدونکو ته تازه حال وړاندې کوو. څو شیبه مخکې یو تن چې ځانې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بالا ازادي رادیو سره په یو تماس کې د دې برید مسولیت پر غاړه واخیست. د وویل چې دا برید د بهرنیو ځواکونو پر یو پټ مرکز کړی دی. چې د پوینا د یو مازدا موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو په وسیله شوې ده، او د همدارنګ دا وکړه چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نوري مخکې لیدل چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کوي بل ریپورت راخلو، وغدا ده چې افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړي چې په خپل خاوره کې به د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو د پټیدو ځایونه لمن سوړي. دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم ضد مبارزه کې یو مهم اقدام بلل کیږي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د مسلې په اړه یو مضمون خپور کړی چې مهمې برخې به یې له جانقال کوزینه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په جریان کې د هغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره د کتنې او خبرو پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو په لمنځه وړلو کې به صادقانه هلې ځلې وکړي. یو جګپوړي پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان د نوي حکومت په دریځ کې د نظر وړ بدلون تر سترګو کیږي. دغه چارواکي ویلي د افغانستان له جمهور رئیس سره نیخ په نیغه او څرګندو خبرو او کتنو کې توافق وشو چې د افغانستان په داخل کې به هم د تروریستانو د پټېدو ځایونه له منځه یوړل شي. د افغانستان جمهور رئیس وروسته له هغه دا ژمنه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه معلومات او شواهد وړاندې شول. د پاکستان دغه جګپوړو چارواکي اکسپرس تریبیون رسپانې ته ویلي دا مهال زموږ په پالیسۍ کې ناڅرګند حالت یا ابهام نشته، موږ د حقانی شبکې په ګډون ټول سخت دریز افراطیان د سولې پر وړاندې ګواښ بولو. ورسپانه لیکي د پالیسۍ د دې چوکاټ د جوړولو ویاړ لوی درسیز جنرال راحیل شریف ته ورکول کیږي، او د ځینو په باور نوموړی د پخواني لوی درسیز اشفاق یعنی په نسبت د افراطیانو پر ضد جدي او څرګند دریز لري. پاکستاني چارواکي دا هم ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په شمالي وزیرستان کې د سخت دریز وسلوالو پر ضد د پاکستان د تهاجمي عملیاتو هرکلی کړی او په ډاګه ویلي چې افغان حکومت به د تحریک طالبان پاکستان په ګډون سخت دریز وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه کار واخلي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي عمل وکړي. پاکستان له دې مخکې حتی د افغانستان پر امنیتي ځواکونو هم تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره اسلام آباد هیله من شوی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټېدو ځایونه به هم له منځه ولاړ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو. د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې دې پوښتنو ته د نذیر سهار ځوابونه اوري چې خبر څه شی دی او د افغانستان پر رسنیو کې خبرونه کوم عیبونه لري. برکوال مخیل د کوټي د سیمې له مشهور شاعر ډاکټر اسمت دورانی سره مفصله مرکه کړې ده. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
دو کسو جاپانیانو د افغانستان د اسلامي دورې اته قلم لرغونی آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. د بختر اجانس له ریپورت سره سم او کی کیوزو او حکومت د دې لپاره چې د افغانستان لرغونی آثار پټ یا ځای نشي، د غوریانو او غزنویانو د دورې ترلاسه کړي وسایل د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی ته ورکړل. دغه آثار ملي موزیم ته وسپارل شول. په مزار شریف کې بلخ ادبي خوځښت د ولایت د لیکوالو او د بلخ پانتون د یو شمیر محصلانو په یو غونډه کې د شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال د خدمتونو او هڅو درناوی وکړ. په دې غونډه کې د بلخ ادبي خوځښت غړي ډاکټر غلام رسول ملک زی د عبدالقدیم پتیال قتل د افغانستان فرهنګ او ادب ته یو لوی ضایع وبلله، او له دولت څخه یې وغوښتل چې د عبدالقدیم پتیال قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې غونډه کې د عبدالقدیم پتیال بیوګرافي ولوستل شوه، د هغه په کډیو فرهنګي خدمتونو رڼا واچول شوه، او د هغه ترور د افغانستان د فرهنګ او ادب د دښمنانو کار وبلل شو. د کندهار د ولی مرستیال عبدالقدیم پتیال تیره اونۍ په کندهار پوهنتون کې ووژل شو. د د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې ډیر امید شته چې په لنډ وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ یو داسې تړون لاسلیک شي چې د هغه په اساس به د افغانستان له ملي موزیم څخه لوټ شوي هغه تاریخي آثار چې د کورنۍ جګړو په وختونو کې امریکا ته وړل شوي دي بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. مصدق خلیلی دا خبره د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس پروفیسور ګیل سټاین سره له کتنې وروسته وکړه. په دې کتنه کې دوړ لوري وپتیلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د لوټشو لرغونو آثارو د ستنول په برخه کې د تړون د لاسلیک کولو لپاره د هلې ځلې چټکې شي.
په تیرو ورځو کې په کابل کې د استاد پښواک د یو نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت دوه غونډې جوړې شوې. نور حال د نورګل شفق په ریپورت کې واوري.
تیر اونۍ د استاد عبدالرحمن پښواک مرحوم د ژوندلیک او ځینو خاطرو په باره کې د چاپ شوي کتاب په مناسبت په کابل کې دوه غونډې جوړې شوې. لومړی غونډه چې په کابل سٹار هوټل کې و د کتاب د مخکتنې غونډه و. دغه کتاب چې خلاصې فصل یا سرګزشت یک افغان مهاجر نومیږي کلید ګروپ او د استاد عبدالرحمن پښواک بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتاب او د مخکتنې د غونډې په باره کې لیکوال او ژورنالیست صدیق بدر فرشته مرسل ته وویل
دا غونډه د ارواخات استاد عبدالرحمن پښواک د یو کتاب مخکتنه ده. دغه کتاب په دری ژبه لیکل شوی دی او نوم یې دی خلاصې فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر. دغه کتاب د استاد عبدالرحمن پښواک د مهاجرت د دورې د خاطرو ټولګه ده. البته د هغو خاطرو یوه برخه ده، ټوله نه ده.
د کابل سار هوټل په غونډه کې اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، فاطمه ګیلانی، عبدالحمید مبارز، حبیب الله رفی او نورو کسانو د استاد پښواک د ژوند، شخصیت او خدمتونو په باره کې ویناوې واورولې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې پښواک د افغانستان د تاریخ، ډیپلوماسي او ادبیاتو یو پاتیدونه شخصیت دی. د استاد پښواک قدردانی د افغانستان د فرهنګ قدردانی وبلله. د استاد پښواک د خاطرو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د هغه مرحوم ځینی پښتو او دری شعرونه هم ولوستل شول. امینه مایار د غونډې برخوالو ته د استاد پښواک د غزل واورو.
د لیلا نه په یو ټکی ډیر ممنون یم چې په ډاګه راته وایي چې مجنون یم. د وصال خوبونه نه وینم، تل ویښیم که د چایم منتباره د بیلتون یم. خوشی نیم چه ده غم نمی زره شینده سو ده اوخک و باران موری ززر غونیم. آی نمی ده پخپلا جوڑه کده نیم گرم که زده خپل صورت مفتونیم. سکندر ده زمانه یم به هنداره چه خواهن ده خپل گریوان و خپل زنگونیم. خواسته می ده شد لاس پرده ساتله ده همت ده زرزری قبال استونیم. ده غصا چه ما که وینه زمانه ده دغه ساچ ما کی وینه زمانه ده ژوندۍ بل دی زی سیوری د ژوندونیم. مرگ منزل دی د سپیڅلو ژوندون لارا لالهان زکه په لارا د ژوندونیم. زما شعر کې به نوی مضمون نوی خو په خپله ابدي نوی مضمونیم. هوښیاران مې لیونۍ بولي پژواکه د مستانو خمخانه کې افلاطونی.
د استاد پښواک د ژوندلیک او ځینو خاطرو د کتاب د چاپېدو په مناسبت د اړیکو دفتر هم د کابل په قلعه فت الله کې د لیکوالو او فرهنګیانو یوه غونډه راوبلله چې عبدالله بختانی، سعد الدین شپون، حبیب الله رفی او یو شمیر نورو کسانو د استاد عبدالرحمن پښواک په ژوند، کارنامو او د هغه مرحوم د ادبي اثارو په اهمیت رڼا واچوله. د دې غونډې یوه ویناوال ډاکټر لطیف بهان د استاد پښواک په افغانستان کې د بشري حقونو د موضوع د مطرح کولو مخکخ او سرلارې وباله او وی ویل
پژواک رښتیا هغه سړی دی چې لومړي ځلې په افغانستان کې د حقوق بشر اصطلاح د کرامت انساني د ترکیب په نامه استعمال کړی.
استاد پژواک چې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهور او سیاسي او ادبي شخصیتونو کې وو، د پښتو آزاد شعر د سرلاري، د بشري حقوقو د حامی، د افغان جهاد د حمایت کوونکی او د ګڼو آثارو د مؤلف او لیکونکی په حیث د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې د لوړ مقام څښتن بلل کیږي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر عصمت دورانی په کوټه کې اوسی، په اردو شاعری کې د نوم څښتن دی. ډاکټر دورانی په ورستیو کې پښتو شاعری ته مخه کړې او د پښتو شاعری یو ټولګه یې هم چاپ شوې ده. برکوال مخیل ډاکټر دورانی سره چې په پښتو سربیره له اردو ادب او نړیوال ادب سره آشنا دی، دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر عصمت دورانی صاحب، لکه راځي چې عادت راغلی است، لومړی مو په پښتو شعر ویلو پیل کړو، د دې نه داسې اوس 15-20 کال کېږي، خو پښتو شعری ټولګه مو اوس چاپ کړه، ولې مو په منځ کې دومره فاصله و؟
هسي دا پښتو شاعري ما ډېر په خوا شروع کړې به، ته چې سکول کې هم په کالج کې هم، نو د شروع نظمونه غزلې زما د هغه وخت په پښتو کې وې. دا زما د اردو شاعرانو سره ناسته ولاړه ډېره شوه. آرټس کونسل کې سلام صاحب وو او داسې نور خلک به ټول راتلو، ته شاد ریاض قمر، او د دې اثر و چې بیا زه په اردو کې روان شوم او هغه سلسله به داسې مخته ولاړه چې یو کتاب مې په اردو کې رالی، بیا بل کتاب په اردو کې رالی، بیا بل کتاب په اردو کې رالی، نو درې کتابونه زما پرله پسې په اردو کې رالو. او په دغه دوران کې واقع هم زه د پښتو سره بالکل داسې جلا پاتې شوم. نو بیا چې د سلام صاحب تیر کال دا دې وبخشي، دلته پر مړینه باندې بس بیا زما هغه د آرټس کونسل ناستې ولاړې او د په کور کې ناستې ولاړې وه، هغه کیسه ختمه شوه. او د هغه بعد بیا بس ما ته یو ځای را پاتې شو، هغه د درویش سره ناسته ولاړه، او د هغه اتوار پر ورځ فارغم، درویش ته ورسم، یو سات ګپ سره وکړو، چای سره وکړو، او د هغه اثر وو. درویش هم بار بار دا خبر راته وکړ چې ستاسو تر اوسه پورې د پښتو یو مجموعه نه راغلې، نو ته خپل زوړ کلام هم کمپایل کا او نوی شیان هم پکې ولیکه، او یو مجموعه په کار دی چې په پښتو کې راسي.
تاسو ول چې د جنو اردو لیکوالو په ناسته ولاړه سره تاسو د اردو خواته زیات تمایل پیدا کړ، خو ستاسو کورنۍ چاپیریال هم ادبی چاپیریال او په کور کې مو پښتو لیکل کېدل، ستاسو مشران رونه استاد درویش دورانی او ډاکټر باقی دورانی صاحب هم په پښتو لیکاو، نو آیا دغه خپل کورنۍ چاپیریال کې دومره قوت نه و چې تاسو د اردو خواته ولاړست؟
واقع هم زموږ په خاندان کې د پښتو شاعران ډیر دي، او داسې چې هغه کتابونه هم په پښتو کې راغلي دي. درویش صاحب خو ټوله دنیا پیژني په پښتو کې، داسې ډاکټر باقی هم یو کتاب راغلی دی پښتو کې. زما یو وریره ده وجمه دورانی، د هغه هم دوه مجموعې راغلي دي په پښتو کې، او زما یو خوریه دی عبید الله عبید، د هغه هم یو کتاب راغلی دی په پښتو کې. خو زما چونکې ناسته ولاړه زیات د اردو د شاعرانو سره وه، ماښام وخت به موږ راتلو، دلته به په آرټس کونسل کې سره کښېنستو، او دلته به چای راتلې او ګپ شپ به کېدی، او د دنیا جهان ادبیات به سره ډسکس کېدل. نو د هغه اثرات دغسې وو چې بیا د هغو سره په شاعرو ته تګ راتګ، او کل پاکستان مشاعرے کراچی کی، پہ اسلام آباد کی، ایسی پسیوئی کی، پسیوئی کی میں اول کل پاکستان مشاعرہ جیسے بی ایم سی کی، پہ بولان میڈیکل کالج کی، ہر وقت دو اردو نت شاعران دا کوٹی ستنلی اور دنور ټول پاکستان سره شاعران راغلي، په هغه کې زه هم منتخب کړی وم. په هغه کې چې ما غزل وویل، نو هغه دون اثر وکړ چې جمیل الدین علی ورزه پر تا باندې کالم لیکم، هغه بیا په جنگ اخبار کې دغه کالم رالی چې ټول پاکستان کې خور شو، بیا د خلکو کنټیکټ را سره کېدی، او بیا نورو غټو مشاعرو ته تګ راتګ د اردو د شاعرانو ادیبانو سره، د قومي سطحې د شاعرانو ادیبانو سره انټریکشن وسولو، بس هغه اثرات وو چې اردو خواته زما توجہ زیادت اس پر ومنس کی پشتو واقعی ہم راسپات اس پر.
عصمت دورانی صاحب، اردو شاعر کې ستاسو پر لپسې څو شعر مجموعه چاپ شوې او دا غډیر هر کلای مو سو په اردو په دې معاصر شاعرانو کې تاسو خپل لوسی او مقام پیدا کړی دی. آیا په دې موده کې مې ورسره ورسره پښتو شاعري هم مطالعه کول څه فکر کو چې پښتو شاعري دا وخت په کوم حال کې روانه ده د اردو له معاصر شاعري سره تللای شو کیا؟
پښتو کې ما خپل لیکل وس خو ډیر وخت سنو کړی لیکن د کتابو تر حد پوری چې کوم نوې کتاب را لې هغه چونکه درویش صاحب تر رسې دي نو د درویش سبا ما هم واپس ما به هم ولبس نو د پښتو تقریبا نه نه ادب چې دی هغه ټول مال وسې دي او زوایم چې په پښتو کې ډېر شاعران سته په خوا هم په کلاسیک کې هم زموږ شاعران چې دي په خصوصیت سره زه د خوشحال خان خټک ډېر زیات متاثر یم. خوشحال خان خټک زه دنیا په لوی شاعرانو کې یو ګڼم. دغه سي د اوس دور چې کوم شاعران دي په هغه کې ډېر ښه شاعران سته. اوس دا وخت درویش صاحب ډېر ښه شاعري کوي، مجذوب صاحب ډېر ښه شاعر دي او اردو چې کومه ده په هغه کې د دنیا د ادبیاتو اثرات زیات دي په نسبت د پښتو. اوس دا دي څوکه څوکه چونکه زموږ شاعران هم تعلیم زیات شوی دی او د انګریزي په توسط سره د نورو ژبو سره د دنیا د ادبیاتو سره د دې تعلق پیدا شوی دی نو اوس هغه اثرات څوکه څوکه د پښتو په شاعري کې هم را روان دي.
استاد د پښتو شعرونو ټولګه څراغونه لا بلیږي تازه چاپ شوی ده نو لام دې ټولګه به یو غزل راتوارو به ورسته پر مخ بیا څو خبرې وکړو.
ضرور دا یو غزل ده چې تر دا اوسه تیرېدل بیا به هم تیر شي، دا زندگی چې نه تیریږي دا به هم تیر شي، د هجر شپه هم آخر شپه ده څه بلا خو نه ده، چې پرنګار یې تیروم لا به هم تیر شي، ونه به ټول عمر ولاړه وي په جګه غاړه، طوفان به ستړی شي په سور هوا به هم تیر شي، په دې جهان کې منظرونه هیڅ ثبات نه لري، پات به نه شي تاریکه رڼا به هم تیر شي، زه خو به تیر شم مرمان جان خدا خبره واوره ته چې غرای په ښکلا ښکلا به هم تیر شي.
ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې مو خبره وکړه ستاسو کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده، آیا کله چې سره یو ځای سي ته استاد درویش درانی ډاکټر باقی درانی کله په ادبي مسایلو باندې خبرې کوي بحثونه سره کوي کنه؟
زه درویش خو د اتوار په ورځ سهار تر دوو بجو پورې مستقل پر ادبیاتو سره گاهی په کور کې چمنې ته راووزو کرسۍ کښېږدو د چای ترماس راته کښېږدو او د دنیا پر ادبیاتو باندې یو د بل سره ډسکشن کوو او د درویش چونکه مطالعه ډېره زیاته ده د ټولو عالمي ادبیاتو د ترجمو په توسط او په خپله په انګریزي کې چونکه د ماسټرز کړي دي او د انګریزي ادبیات یې په خپله ډېر یعنی د کلاسیک کسونه سي تر نننی ادبیات پوری ټول لوستي دي نو دا غسه زه په خپل ډیر استفاده کوم او دا غسه په انګریزي کې د ټول دنیا ادبیات د وخت ترجمه شوی دي نو څوک چې انګریزي ویلې سي هغه ګویا د ټول دنیا ادبیات لوستي سي نو دا ټول موږ سره ډیسکس کوو صرف د پښتو ادب نه بلکې د اردو ټول ادب د انګریزي خپل ادب او د انګریزي په توسط سره د نوري دنیا ادب پر دې ټول باندې ډیسکشن سرکېش او دا سلسله روانه ده.
ډاکټر صاحب په پښتو کې به نور شاعر هم پر مخ کوي کنه؟ بس په همدې یو شعر ټولګه باندې بس کړه او اردو ته مو زیات وخت ورکړی دی.
زما په خپل د ذهن چې د شاعري لپاره جوړیږي تر ډېره وخته یو خلای دا داسې لکه په پیاله کې چې چاچ کې لویږي 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 او اخر هغه پیاله ډکه سي او هغه اوبه جن راتوېدل شروع سي نو زما د هم دغسې سلسله چې خاموشي کله کال کله شپږ میاشتې کله درې میاشتې بس د هغه بعد یو سلسله جوړ سي دا زما د پښتو کوم کتاب چې اوس راغلی دی دا د شروع زمانې خو صرف یو لس دولس شیان پکښې دي دا نور ټول شیان چې په درې میاشتې کې دننه دننه شوي دي نو یو صورتحال داسې جوړ سي د نورو شاعرانو په حواله زه هېڅ نسم ویلی چې د هغو څه طریقه کار دی د شاعري ده خو زما سره دا سلسله یي چې په خپله پسې یو داسې وخت راسي چې زما موډ جوړ سی. اوس دا موډ د پښتو لپاره جوړیږي که د اردو لپاره جوړیږي دا ما ته خپله هم نه معلوم، خو په هغه سلسله کې به ډېر شیان وسي.
ډاکټر صاحب، ته د پروفیشن یا د مسلک له لحاظه ډاکټر یې، همدا اوس هم موږ ستاسې د ناروغانو په معاینه خانه کې ناست یو. څه فکر کوي، آیا تاسې شپه ورځ ناروغان وینئ؟ دلته به ټپیان هم درته راځي، ځکه زموږ ستاسې په وطن کې حالات نن سبا ښه نه دي، نو دغه هم پر ستاسې پر شاعري باندې څه اغېز کړی دی که نه؟
یقینا، یو شاعر یو لیکوال د خپل چاپېریال سره تعلق لري او تعلق پکار دی چې ولري او د هغه سره تاثر واخلي، نو زه هم متاثر کېږم ظاهره ده.
ډاکټر صاحب، په دې برخه کې به یو نظم درڅخه واورو، بیا بیا یو څو خبرې وکړو.
ضرور، نظم به زه یو آزاد نظم درته ووایم د زندگی په نامه. بلا نه ده زندگی ده، او که چیرې بلا هم وي تیرو به یو رنګه، که مو پیټي د غمونو په شا هم وي رسو به یو رنګ تر منزله. کوم څراغ چې د هوا له جوره مړ شي شاید بیرته شي روشانه، نو بیا ته ویل مایوسه یې له ځانه. په ژوندون کې کله ورځ وي کله شپه وي ځان خبر کا، زندگی کله خوږه کله ترخه وي.
ډاکټر صاحب، نثر مو تر اوسه لیکلی دی او کوم نه دی لیکلی؟ کوم نه دی لیکلی، آیا علت یې ستاسې مصروف ژوند دی که نه؟ فکر کوئ چې په نثر کې د څه ویلو لپاره څه لرئ؟ نه
نه، نثر هم ما ډېر شیان په نثر کې لیکلي دي، تنقیدي مضمونونه هم، افسانې مې هم لیکلي دي
په اردو کې،
په اردو کې، په پښتو کې هم یو څه شیان ما لیکلي وو په نثر کې، خو تر اوسه پورې مې سره کمپایل کړي نه دي. پر هغه به هم کار کوو انشاءالله، په مستقبل کې به دغه شیان ګرده سره کمپایل کړم. یو مجموعه زما د نثر په اردو کې هم تیارېدای شي.
اکثره تنقیدي مضامین؟
اکثره تنقیدي مضامین دي، خو داسې خاکې هم پکشي دي، افسانې هم پکشي دي، داسې نثري نظمونه هم پکشي دي، دارنګه شیان دي. داسې په پښتو کې هم نثري نظمونه هم شته او افسانې مې هم شته.
ډاکټر صاحب، اکثره چې له بهرني ادب خصوصا د غربي ادب چې کوم شیان راځي لومړی اردو ته راځي او اکثره بیا د اردو له لارې پښتو ته راځي، تاسې چې له ډېرې مودې راهیسې له اردو ادب سره تړلي یاست، کومه تشه یا کومه تنده محسوسوي چې هغه شیان په اردو کې لیکل کېږي، یا په شعر په برخه کې، یا د نثر په برخه کې، او هغه دې په پښتو کې نه وي؟
په پښتو کې خو تقریبا هغه ټول شیان اوس لیکل کېږي، که د اصنافو پر سطح دي، که د اسالیبو پر سطح دي. هغه شیان چې په ویسټ کې لیکل کېږي یا دلته په اردو ادب کې لیکل کېږي هغه تقریبا اوس ټول په پښتو کې هم راغلي دي. خو په پښتو کې شاعري چې ده هغه خپل یو مقام پیدا کړی دی، لیکن د پښتو چې کوم تخلیقي نثر دی په هغه کې تر اوسه داسې د ډېرې لوړې سطحې شی زما تر نظر نه دی تیر شوی. لکه ناولان چې دي په پښتو کې څه لیکل شوي دي په هغه چې هغه بین الاقوامي معیارات دي د ناول دپاره، پر هغه سطح چې وګورې نو هغه کمزور ښکاري. دغسې افسانه ده، د پښتو افسانه هغه سطح نه لري لکه د مغرب افسانه چې لري، یا د اردو کې ډېر شی افسانه لیکل شوي دي. پریم چند و منټو په خصوصیت سره زما په هغه پسندیده افسانه نگارو کی ہو دی. نو کرشن چندر پخپل ډېر ښه افسانه لیکلي دي. کرشن چندر بیا په خصوصیت سره د ژبې چې دا هغه هم دغه اردو دا هغه ست ډېر څه زده کولای شي، ژبې زده کولای شي. دا هغه رواني، دا هغه د نثر شعریت هغه شیان په کرشن چندر کې ډېر دي. او د منټو بیا هغه شیان و اردو ته انټروډیوس کړل چې هغه وخت اردو بالکل د هغو سره ولد نه و. لکه دا اوس چې نن سبا فحاشي ورته ویل کېږي په پښتو کې، داسې په هغه زمانه کې چې منټو خپلې افسانې ولیکلې پر هغه باندې هم دا الزام لګېدی، باقاعده کیسونه پر وچلېدل او پابندیانې پر ولګېدې د هغه پر دغه باندې. خو د هغه سره منټو کمزوري نه شو، هغه منټو ورځ په ورځ دغه حیثیت اوچتېږي، کم سوی نه دی.
ډاکټر صاحب، دغه مرکه بیا هم ستاسې په یوه غزل پای ته ورسو، او څراغونه لا بلېږي، له دغو څراغونو به یو څراغ یو غزل بیا سره واورو.
ضرور. څوک چې په جیب کې درهم نه لري، دینار نه لري، ژوندي کور نه لري، مړی مزار نه لري، زندگی دومره بده نه ده، خو زموږ په برخه هغه شراب دي چې تلخی لري خمار نه لري. موږ غریبان خو په خوب کې هم لیدلی نه دي، هغه بدیاوې چې ګلونه لري خار نه لري. دا هغه شار دی چې تخریب یې په تعمیر کې پټ دی. دا هغه باغ دی چې خزان لري بهار نه لري. عجبه کور دی دیوالونه اسمان ته رسی خو دالانونه تازه هوا ته لار نه لري. زه خو حیران یم چې څنګه زندگی تیروي هغه وګړي چې واک نه لري اختیار نه لري. زما په خیال کې خو عصمت لره سزا پکار ده، په کور کې ناست دی شاعري کوي بل کار نه لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه، په کور کې خو ډاکټر صاحب ناست نه دی او دغه د خپل کار په ځای کې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړ، ډېره مننه.
کور مودان.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نذیر سهار د افغانستان د ځوان کهول په محققانو کې یو آشنا نوم دی. ژورنالیزم د ده د څېړنو اصلي محور دی. نذیر سهار تازه تازه د خبر د ژانر په باره کې له مفصلې څېړنې فارغ شوی دی. له ده سره مو د خبر په باره کې مرکه کړې ده. دی وایي،
زما په نظر مونږ د خبر دپاره ځینې خاص ارزښتونه لرو چې هغه تعریف شوي دي او له ډېر وخت نه په هغو ارزښتونو باندې په خبر کې ټینګار کېږي. هغه ارزښتونه د خبر د تعریف دپاره یو بنسټ کېدای شي چې په هغو کې اغیز دی، یو داسې پېښه چې د یوې ټولنې په ډېره برخه باندې اغیز پرې باسي. استثنایي شی وي، د خلکو دپاره نوی شی وي، استثنایي بیخي. شهرت په خبر کې زیات رول لري. یعنی یو عادي کس که مړ شي خبر نه دی، که یو مشهور کس مري په خپل مرګ باندې هم نو هغه یو خبر دی د خلکو دپاره. شهرت یو لامل دغه شو. یا یو څوک په خوړ کې مري پوریان چې اکثره زموږ په کابل کې د هغه پېښې زیاتې کېږي، ولې خبرونو کې مونږ نه اورو؟ کارازي د ارګ په خوله کې هغلته مري، نو دا پخپله د ارګ شهرت هغې خبر ته ارزښت ورکوي. نو دا هم د خبر په هغه کې تعریف کې رول درلودی شي. او د هغې تر څنګ ځینې نور ارزښتونه هم دي، لکه نږدېتوب، هغه شی چې مونږ ته نږدې وي. مثلا د لرې پښتونخوا کومه پېښه که هغلته رامنځته کېږي، هغه خلک له مونږ سره په فرهنګي یا عقیدوي او نورو اړخونو کې نږدې دي، نو هغه نږدېتوب هم د دې سبب ګرځي چې مونږ ته هغه پېښه جالبه وي او د خبر ارزښت راشي. نو دا مختلف ارزښتونه د دې سبب کېدای شي چې دې نه مونږ د خبر هغه تعریف هم ترلاسه کړو.
ښاغلی سهار، دغه څه چې تاسې د خبر پیسه کې وویل دا خو تر ډېره حده هغه معیارونه وو چې موږ که د ګڼو خبرونو په منځ کې یو خبر انتخابوو نو هغه ته وګورو. خو هغه خبر چې انتخابوو یې نه، خو بیا خو هم خبر دی. نو که چیرې داسې یو تعریف وکړي چې هغه هم پکې شامل شي د ټولو لپاره وي، بې له دې چې په خبرونو کې انتخاب وکړو، تاسې په حقیقت کې د خبر یو ارزشي تعریف وړاندې کړو. یعنی ښه خبرم راوښود چې ښه خبر کوم دی، خو که د لا ښه خبر او د بې مزې خبر فرق ونه کړو بیا به خبر څنګه تعریفوي؟
زه فکر کوم دغه پخپله انتخاب او ورچان د پخپل هغه څرلی چې د خبر ارزښت ټاکي د ګڼو خبرونو په منځ کې، ولې د خبر اوسمهالی تعریف هم ټاکلی شي. ځکه چې ډېرې داسې پېښې کېږي چې د خبر غورچاڼونکو له دروازې د خبر جریان ته نه راځي. یعنی هغه د مختلفو عواملو له مخې د خبر ارزښت نه ورکول کېږي، یعنی پاتې کېږي. مثلا ډېره مهمه پېښه وشي، ولې د یوې رسنۍ هغه غورچاڼونکي کوم ارزښتونه چې ورته ټاکي هغه ارزښتونو باندې برابر رانه شي یا خبر د خپرېدو نه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې په اوسمهالي وخت کې دغه د غورچاڼ پروسه هم د خبر په تعریف باندې تاثیر پرې باسي. هسې که موږ یو مجموعي تعریف کوو د خبر نه، د دغه ټولو خبري ارزښتونو په رڼا کې، د طبیعي او غیر طبیعي پېښو چې د مخاطبانو دپاره، د مخاطبانو د یوې سترې برخې دپاره د راښکون وړ وي، هغه خبر دی. هم طبیعي پېښې او هم غیر طبیعي پېښې دواړه چې د مخاطبانو دپاره راښکونکي وي، دا یو خبر کېدای شي. نو په هغې کې طبعا هغه خبري ارزښتونه چې کوم دي هغه به هم په پېښو کې وي. نو دې په اساس باندې زه فکر کوم دغه تعریف هم د خبر دپاره یو ښه تعریف کېدای شي.
ښاغلی نذیر سهار، د خبر ژانر خو د ژورنالیزم یو ډېر مهم ژانر دی او په افغانستان کې د ژورنالیزم څانګه او بیا وروسته د ژورنالیزم پوهنځی ډېره موده کېږي چې فعالیت کوي، او یقینا له اوله ورځې چې دا څانګه په کابل پوهنتون کې پرانستل شوې ده نو د خبر زده کړه هم پیل شوې ده. او حتی مخکې لري چې ژورنالیزم پوهنځی سي او ژورنالیزم زده کړو ته ډېره توجه وسي. په افغانستان کې د خبر پیسې کې ځینې څېړنې سوي وې او ځینې کارونه سوي وو. نو تاسو اوس په خبر باندې کتاب لیکلی دی، ستاسو کتاب په هغو تحقیقاتو باندې، په هغو تالیفاتو باندې چې په دې ساحه کې تر اوسه شوي دي، څه هغه لري، امتیاز لري او یا که ووایم څه توپیر لري؟
په دغه کتاب کې زما نهایي کوشش په دې دی چې له نوې زاویې وغږېږم، د اوس مهال د شویو تحقیقاتو په رڼا کې وغږېږم. متاسفانه زمونږ په تدریسي نصاب کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې، بلکې د افغانستان د اکثریت پوهنتونو د ژورنالیزم په پوهنځیو کې ډېر پخوانی کتابونه تدریس کیږي چې د اوس وخت د غوښتنو او د اړتیاوو ځواب نشي ویلی.
منظور دې دا دی چې فرضاً په افغانستان کې که 40 کاله پخوا په خبر څه لیکل شوي دي، نو په هغه وخت کې خو یوه راډیو وه او اخبارونه وو، فرضاً تلویزیون نه و، انټرنیټ دا نړیوال جال دا خو بیخی نه و، تصور نه و. نو تاسو وایئ چې دغو نویو وسایلو او نویو پرمختیاو د خبر موضوعات بدل کړی دي، دا ویل غواړئ؟
طبعا، ځکه چې اوس مونږ د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره د خبر ساحم، بلکې د ژورنالیزم په ډیرو برخو کې پرمختګ راغلی، تغیرات راغلي دي. په خپله د ټلویزیون په خبرونه ټلویزیون نه ټلویزیون توپیر کې پرون یو ډول مایک موږ ته تعریف کېدو په ژورنالیزم کې، نو سل ډوله مایکونه دي. که هغه مایک ما ته تعریفی کې شاید بیخي نوي، بیخي په اوس وخت کې هغه نوي، هر څه تغیر شوي دي. او موږ آنلاین ژورنالیزم لرو چې زموږ په پوهنځیو کې ډېر کم تدریس کېږي، ملټي میډیا خبر لرو چې بیخي په دې باندې زه فکر کوم کم بحث شوی دی، او زموږ په پوهنځیو کې په باندې تدریس نه کېږي. نو ډېر داسې نوي څه شته دی چې هغه نوي کار ته، نوي تحقیق ته ضرورت لري. او ما هم په دغه کتاب کې کوشش کړی دی چې په دغو مسایلو باندې وغږېږم، حتی د خبر په کیفیت باندې وغږېږم، د خبر په مدیریت باندې وغږېږم، د هغې تر څنګ بیړنۍ خبر چې نن زموږ په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې زیات خپرېږي، هغه هم د یو خبري چینل دپاره ارزښتناک دی چې زموږ په تدریسي نصابونو کې کمه توجه ورکوي.
د خبر له کیفیت د مطلب همدا دی، د داسې یو خبر جوړول دي چې هغه خبري عناصر پکې ټول پوره وي، او د دې منظور ده کوم بل شی ده؟
بلې، کیفیت کې د خبر د سوژې له انتخاب نه د تولید تر بهیره تر خپرېدو پورې دغه ټول جریان په کیفیت کې راځي.
او له مدیریت هم مطلب څه شی ده؟
مدیریت څه ډول یو خبر یا یو نیوز روم اداره شي. د خبر په مدیریت کې متاسفانه مونږ د خبر یا د ژورنالیزم د یو رسنۍ په مدیریت په تړاو باندې ډیر کم کار شوی دی. په یو اداره کې چې هغه ژورنالیستي رسنیزه اداره وي، په هغې کې د خبریال نه علاوه یو داسې مدیر ته هم اړتیا ده چې هغه د رسنۍ یا د خبر یا د تولید دغه اقتصادي اړخونه هم په پام کې ونیسي، مارکیټ هم په پام کې ونیسي. یو خبر، یو تولید چې مونږ په رسنۍ کې لرو، هغه باید مارکیټ ولري، مارکیټ کې وچلېږي، عاید باید ترلاسه کړی شي، ځکه چې رسنۍ صنعت اوس همدې ته اړتیا لري چې کوم تولیدات کوي هغه باید په بازار کې وچلېږي، عواید ترې ترلاسه کړي. نو د یوې رسنۍ د مدیریت لپاره دغه اړخونه هم په پام کې باید ونیول شي. بل د خبر په مدیریت کې دا هم چې په یو خبر باندې څومره لګښت راځي، او د خبر یا دغه تولید څومره عاید ترلاسه کولی شي.
د شغله نظیر سهار دی کې شک نشته چې یو رسنۍ باید وچلېږي، او دا باید داسې څه تولید کړي چې خلک یې واخلي. خو خلک ممکن تر جدي شیانو غیر جدي شیان خوښ کړي. داسې به وګڼم چې زه د یوې مجلې مدیر یم، که د دوی لپاره ډېر حیاتي شیان لیکم، هغه ممکن دوی دومره په خوند ونه لولي لکه له یو جادوګر سره چې مرکه کوم. یو سړی د ادعا کوي چې ما پیریان تابع کړي دي، که زه له هغه سره مرکه وکړم دا مرکه ټوله لولي. ما خلکو ته ناسم معلومات ورکړل، لیکن د اقتصاد په لحاظ باندې ما د ګټې کار وکړو. خبرونه دي بس که رښتیا وي که دروغ وي، خو یو څه جوړ کړه چې د خلکو توجه ور واوړي. نو دغه د مارکیټ او د ژورنالیزم تناقض څنګه حل کیږي؟ تاسو په خپلو تحقیقاتو کې څه نتیجو ته رسیدلي یاست؟
لویدیس کې معمولا په ټلویزیونونو کې د انفوټایمنټ په نامه سره یو سبک ته، یو سټایل دی د خبر، چې په هغې کې هم مخاطب ته اطلاع ورکول کېږي او هم تفریح ورکول کېږي. یعنې دغلته دواړه شیان په پام کې نیول کېږي، هم د مخاطب غوښتنې په پام کې نیول کېږي، هغه مارکیټ په پام کې نیول کېږي چې مخاطب را جذب کړ شي، او هم هغه د رسنیو هغه مسؤلیت چې د خبر د اطلاع په تړاو لري هغه هم ورکول کېږي. کرچې دا یو څه جنجالي غوندې موضوع ده. ځینې کسان په دې برخه کې مخالف دي، ځینې موافق دي، ولې په مجبو کې مونږ سافټ او هارډ خبر یا نرم او سخت خبرې علی لرو، چې په سختو خبرونو کې معمولا مونږ دا جدي پېښې وړاندې کوو او په نرم خبرونو کې مونږ د جدي خبرو یا د جدي خبرونو په هغه نرم اړخونو باندې کار کوو چې هغه هم اطلاعاتي ارزښت لري او هم د مخاطب په جست کې رول لري.
د دې خبر ژبه هم یو موضوع ده. ځینې خلک وایي په افغانستان کې د خبر ژبه پیچلې ده، ځینې وایي تکراری جملې، او حقیقت خبر هم در ډیر وخت داسې وي که یو 50-60 جملې د چا ځای د خبرونو لیکل ورته اسانه کیږي کنه، خو دغه جملې د تکراری شي. دوی وایي چې داسې یو ډول کلمې، یو ډول اصطلاحات، یو ډول جمله بندۍ بیا بیا اورو، ځینې بیا کله کله په پیچلتیا باندې انتقاد کوي. البته د خبر د وړاندې کولو په طرز او هغه د نطاق په انداز باندې هم بحثونه کیږي، هغه به بیا وروسته مطرح کړم. تاسو څه تبصره کوئ؟ دغه په ژبه کې جنجال ډیر دی، پخوا ډیر و، کم سوی دی، مخ په شکې دو روان دی، وضعیت څنګه در معلومیږي؟
په مجموع کې خو د خبر دپاره د یوې ساده او روانې ژبې سپارښتنه کیږي. ساده په دې معنی نه ده چې زمونږ د خبر ژبه د ولسي ژبه اوسیږي، لکه کیسې ته نږدې ژبه غیر دقیقه دي ونه اوسیږي، او هغه معیاري ژبه چې مونږ پرې باندې لیکنه کوو هغه ژبه دي اوسی. د خبر دپاره د پیچلې ژبې استعمال زه فکر کوم تر ډېره حده پورې غیر مسلکي عمل دی، ځکه زمونږ اصلي هدف په متن کې په کلمو کې د پیغام رسول د مخاطبانو ته، مخاطبانو ته چې څومره په اسانه او ساده شکل باندې کولی شو باید مونږ خپل پیغام ورسوو. ځینې کلمات یا ځینې کلیشې چې په خبر کې راځي یا ځینې ترانزیشنونه دي چې په خبر کې مونږ زیات کارو، دا ځینې پوهان داسې یو مثال ورکوي وي لکه یو څوک چې په ډک بازار کې روان وي او له مقابل اړخه یو دوست چې نه خوښیږي سړی مشي ورسره وکړي یا طبیعت یې نه ورسره لګیږي، خو د مجبورۍ نه باید ستړی مشي ورسره وکړي. نو خبریالان هم کله کله د مجبورۍ نه ځینې کلیشې کاروي او ځینې ترانزیشنونه لکه له بلې خوا په همدې ترڅ کې په ورته وخت کې. دغه شان نه یوازې په پښتو ژبه کې دي، بلکې په دې نورو ژبو کې هم شته، د انګلیسي په شمول باندې، دری په شمول، په ګڼو ژبو کې دا شایسته دی. او له دې پرته د ژورنالستانو کار هم نه کیږي، او ځینې کلیشې شته دی په خبر کې چې هغه زیات استعمالېږي، لکه په داسې حال کې دا شای زیات استعمالېږي.
ښاغلی سهار، کله کله چې ځینې کلمې په خبري ژبه کې، په ژورنالستیک ژبه کې تکراریږي او بیا په موږ شنه لګیږي، زه خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې که یو کلمه په خپل ځای راسي، که یو وایه کوي په خپل ځای راسي، که هغه هر څومره هم تکرار سي په اوریدونکو بد نه لګیږي، خو ډیر وخت یا غیر ضروري یا ناسم وي. فرضاً تاسو ویل د دې پترڅکي خو نو په حاشیه کې ده، لیکن که زه وایم د یوې غونډې پترڅکي د استاد په ژواک خدمات وستایل شول، حال دا چې دغه ټوله غونډه د استاد پژواک د خدماتو ستایل او قدردانۍ ته جوړه شوې
ده، غلط استعمال
تاسو دي په داسې حال کې ویل، په داسې حال کې ډېر ځله چې ناسم استعمال دی، د حال دا چې په ځای راځي دا دوه فرق لري. په داسې حال کې چې ما ټینګار کاوه چې نن باران وري، دو ویل د باندې باید وځو، دلته په داسې حال کې نه ده، دلته داسې ده حال دا چې باران ورېدو، خو ده ویل د باندې به وځو. یعنی حال دا چې دوه جملې چې په معنا کې تفاوت او تضاد ده سره وصلوي، نه حال دا چې ګمان کوم د کلمو تکرار به دومره جنجال نه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ؟ لکه د کلمو ناسم استعمال
په خبر کې چې تقریبا موضوعات ډیر سره ورته دي، د کلمو تکرار راتلی شي، مثلا 14 ده کېدی شي پلس خبرونو کې په تکرار سره راشي 14، وژل په هر خبر کې کېدی شي راشي، یو بولیټن ته خبرې ولري په ټولو خبرونو کې وژل راشي، یا دغسې نور ځینې کلمات. د دې کلماتو تکرار په مخاطب باندې توان بد نه لګیږي، ولې ستاسو په وینا دغه د کلمو استعمال خورا مهم ده، چیرته چې اړتیا دغه کلمه باید مونږ وکړو.
البته د ادبیاتو ځینې طریقې، د لیکلو ځینې طریقې، مرسل مجاز ډېر ظرفیتونه لري د تکرار د مخنیوي لپاره. مثلا پاکستان یادی شي، پاکستان وویل، پاکستان وایي، د پاکستان دریځ وکولای شو چې پاکستان په ځای باندې چې یو کل دی جز یاد کړو اسلام آباد. یعنی داسې ادبي ذریعې او ژبنۍ ذریعې شته چې حتی د کلمو د
تکرار مخنیوی هم تر ډیر هره پی وسی. تاسو په دې باندې خبرې کړې دي په خپل کتاب کې؟
په دې برخه کې هم ما خبرې کړې دي دا مشکل چې تاسو ورته داونه کړل دي. مثلا هیواد دوځلې یا درځلې په جمله کې تکراریږي یا په یو پاراګراف کې کول شم چې پلازمې نه یاد کو. اوس خدای دې ادب او ژورنالیزم ترمنځ هم پولی تر ډیر هره پورې نړیدلې دي، ځکه چې موږ په ژورنالیزم کې صحیح سټایل لرو نا فیچر لرو چې تقریبا تر ډیره له ادبي ژبې نه خړوبېږي.
ځینې ویاندان دوی یو بل ویان دی هغه تکړه ویان دی، دوی د هغه تر اثر لاندې د ادا طرز د دې ویلو طرز هغه ته ورته وي، حتی هغه حرکات هغه ته ورته سي، دا بیا په ما ښه نه لګېږي. نه پېژنم تاسو په دې کې په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟
دغه تقلید موږ دوه ډوله تقلید لرو، یو مثبت تقلید دی او بل منفی تقلید ده. نو مثبت تقلید که په ځینو مواردو کې وشي زه ترې یو هدف پر موافق یم، ولې په ټلویزیون کې چې مخامخ ته د مخاطب سره مخ کیږي او له هغه چانه چې تقلید کوي هغه هم هغه ته مجسم کیږي، نو تر ډیره حده پورې ښه تصویر نه ورکوي، مخاطب رضایت نشي حاصلولی. بدنی ژبه یا باډی لینگویج په دې خبر کې پویندوی کې خورا مهمه ده. هر ویندوی باید خپل خاصه بدنی ژبه ولري، څنګه کلامی اړیکې د مخاطب سره برقرار کی او سړول خپل خاص جستونه او حرکات ولري چې د مخاطب سره د په اړیکه کې یا غل ځان سره وسدي. ان دا باید د هر ویندوی خپل خاص ځانګړنه وسیږي. په دې برخه کې تقلید د تلویزیون د مخاطبانو لپاره چې هغوی محسوسوي هغه تقلید په جستونو په حرکاتو کې، یا د راډیو د مخاطبانو چې د هغوی غږ د غږ ټون ټینګار او نور مختلف موارد یې اوري، کیدای شي چې رخ کون کې نه وي، جالب نه وي. زه په دې برخه کې د هر کس هر ویندوی د یو خاص طرز د وړاندې کولو د خبر د وړاندې کولو د خاص و حرکاتو جستونو د خاص خپل ځانګړي چې منحصر په فرد پورې دي، دغسې یو غږ طرفدار یم.
لویه ستونزه چې لیدل کېږي زموږ د خبرونو په طرز کې په افغانستان کې هغه کومه ده یا کومې ستونزې دي؟
موږ د سوژې له انتخاب نه د تولید تر وروستي پړاو پورې په ځینو مواردو کې مشکلات لرو. د خبر د کیفیت په برخه کې موږ زیات مشکل لرو، توجه د خبر کیفیت ته نه کیږي، د خبر د متن د ژبې نه رانیولې د خبر تر تصویر پورې په راډیو کې تر غږ پورې او د خبرېدو تر څرنګتیا پورې، دا ټول د خبر کیفیت ټاکي. یو خبریال که ټول ورځ یا یو ونه په یو تحقیقي خبر باندې کار کوي، خو د هغه تصویر یا د خبرېدو هغه شکل یې صحیح نه وي، مهم خی اطلاعات ولری، اگر طبقو چې د مخاطب د رضایت دی لري اگر رضایت نشي حاصل ولای، یعنی یوازې یو تخنیکی ستونزه هم د دې سبب ګرځیدای شي چې یو خبر به کیفیت شي. د غتر څنګه زمونږ خبرونه په دې ورسته کې تر ډیره حده پورې تولیدي شوی دي، تولیدي خبرونه دي، یعنی نظر پکې زیات رول لري تر خبره. زمونږ نظر باید تر ډیره حده پورې د خبر په خدمت کې وي، خبر باید تر شوال اندرانه ولی. متاسفانه زمونږ په رسنیو کې اوس نظریالی خبریالی په نظریالی باندې اوښتی ده، یعنی تولید دي خبرونه دومره زیات شوي دي چې اوس د خبر جریان ټول پخپله د خبرخونه په لاس کې دی، خبر دوی پخپله تولیدوي.
د دې سوژې او د موضوع په انتخاب کې په افغانستان کې دوه شانه تزمان پام سوي دي چې تاسو څه څه سره پکوي. یو البته په شکل تاسو هم ورته اشاره وکړه، د موش خبرونه په ډیرو رسنیو کې یو لوریزي، یعنی که یو تلویزیون له امریکا سره د ستراتیژیک تړون مخالفي نو دغه خبر خامخا دی راخلی او دلچسپي سره لري، یا که یو تلویزیون له رئیس جمهور سره یا بل چارواکي سره ورانه وي، اماغه خبر چې د اماغه رئیس جمهور سره یا بل چارواکي سره ارتباط لري او منفي یا منفي کېدای شي، اماغه خبره په سر سر کې راخلی او انتخابي وي. یو دغه شی ما پکې ولیدو، یو بل شی مې هم ولیدو، ځینې رسنۍ به یو لوریزي نه وي، ډیر خاص هغه بنه لري، تمایلات بنه لري په سیاسي لحاظ، لیکن د ما په خیال باندې د نورو رسنیو تر اثر لاندې، د بین المللي رسنیو تر اثر لاندې، فرانس پرس آژانس خو فرانس پرس آژانس دی، خپل هغه لري، اولویتونه لري، هغه خپل یو حساب کتاب لري، هغه ته یو شی مهم ښکاري شي ما ته مهم نه ښکاري شي. هغه خبر چې اروپایي ته مهم ښکاري ما افغان ته ضرور نه ده چې مهم ښکاري شي. ځینې رسنۍ بیا زه کله کله د خبر په انتخاب کې د دغه شي تر اثر لاندې هم وینم، یعنی انتخاب ډېر مستقل نه وي، د نورو تر ځان معتبرې رسنۍ چې وویني د هغو تر اثر لاندې. ما په دې سوژې په انتخاب کې دغه دوه جنجال ډېر ولیدل. تاسو په دې کې څه وایست؟
دغه د خبر جریان په نړۍ کې فعلا یو اړخیز دی. ډېر پخوا 1968 کال کې یوهان ګالتونګ د ارتباطات یو ماهر و، هغه یوه نظریه ورکړې وه د خبر د جریان په تړاو باندې چې یو اړخیز دی په نړۍ کې. 15 اژانسونه خبری اژانسونه چې په نړۍ کې کار کوي، پیو، رویټرز او دغه نور اژانسونه، هغوی د خبر تولید ټول په خپل لاس کې اخیستی دی. څه چې هغوی تولیدوي کوچنۍ رسنۍ یا د درېیمې نړۍ رسنۍ مجبورې دي چې د هغوی له تولید نه استفاده وکړي.
همدغه غربي اژانس دی، دی فرضاً 50 خبره تولیدوي او په دې 50 خبرو کې هغه د غرب د دلچسپیو مطابق یو ته اول خبر وایي، یو دوم کوي، یو درېیم کوي، یو څلرم کوي. په دې چې خو دغه د درېیمې نړۍ رسنۍ یا د افغانستان رسنۍ خبر خو یې تولید کو، خو په دې انتخاب کې خو دی له خپل ذهنه له خپل صلاحیته باید کار واخلي چې دغه خبر بیا د ما لپاره مهم نه دی. دغه خبر پکې مهم دی فرضاً په دې سمندرونو کې اتومي خزلې لوی شي او بیا د سمندرونو هغه چاپیریال ته، د ژوند چاپیریال ته صدمه رسوي. افغانستان سمندر ته هیڅ لاره نه لري. د ما لپاره دا ډېره مشکله ده چې دا ډېر مهم خبر وګرځي، لیکن کله کله به ګوري چې موږ دی غوډي اثر لاندې دا خبر د ځان لپاره هم مهم ګرځولای.
د خبر یو اړخیز جریان یو عامل هم دا کېدی شي، ولې موږ په خبرخونو کې د نیوز ګیټ کیپرز یا د خبر د غورچاڼونکو په نامو سره یو ډله لرو. هر رسنۍ کې په نیوز روم کې یا په خبرخونه کې یو داسې ډله کار کوي چې هغوی خبرونه چاڼ کوي د ارزښتونو له مخې. په دې کې د یو رسنۍ یا خبرونې هغه رسنیز استراتیژي، پلان، پالیسي دا ټول په نظر کې نیول کیږي چې خبر د کومو ارزښتونو له مخې انتخاب شي، کوم خبر انتخاب شي، کوم خبر د رسنۍ دپاره یا د رسنۍ د مخاطبانو دپاره لومړیتوب لري. دا مسئولیت تر ډیره حده پورې د خبر د غورچاڼونکو دی. متاسفانه زموږ د رسنۍ یو ستر مشکل دا دی چې د غورچاڼونکو ډیر مسلکي عمل نه کوي. د دې د حل لپاره موږ یو لار لرو. مثلا د خبر بیا تولید ده، یو رسنۍ خبر تولید کړی دی، تی بیا تولید کوي، هغې له یوې زاویې نه هغه کړی دی، کور کړی دی یو موضوع، تی کولی شي له بلې زاویې نه کور. یعنی یو د دې مشکل د حل یو هغه دا ده چې په بهرنیو خبرونو کې البته چې ته خبر بیا تولید کړي. او په کورنۍ مسایلو کې زمونږ خبر تر ډیره حده پورې له سیاستونو نه هم اغیزمن دی. دغلته ټول رسنۍ آزاد نه دي، ګوندی رسنۍ شته، د سیاستونو نه متاثر رسنۍ شته دی چې هغوی د خبر په انتخاب کې نه هغه جهتګیری کوي او دا شی هم د یوې رسنۍ د اعتبار دپاره او هم د ولسواکۍ د بنسټیستیا دپاره زیانمنون کړه.
تاسو په خپل کتاب کې په دې موضوعات هم خبرې کړې دي؟
بله، ما په دې کتاب کې تر یو حده پورې په دې خبرې شوې.
د خبر پیسې کې ستاسو د کتاب څو وخت چاپ شي؟
شاوخوا میاشت کې به دا کتاب چاپ شي.
کامیاب اوسئ.
ژوندی اوسئ.
غلغلی ای نازبلی گروشی کی خالونه ای مردانه شخالا غلی ای نازا غلی میرا امشی کی خالو گن ای مردا غلی سرپده جار تو مزه زان و قربان تو مزه سرپده جار تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشف و مادانی ای بیروانی برسترگی می پلاده بزرگ شب و مادانی